السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 146 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو، بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2021 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپله ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په روسیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسئلې څیړل کیږي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو ته راځو. هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو د غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغانو میرمنو، خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په برخه کې کار کوو هغه اورېدل شوی وو، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نوموړي دغه څرګندونه پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو تفصیلی بیان کې کړی ده. خلیلزاد دغه څرګندونه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په جواب کې کړي. دغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړي چې طالبان به خپل ژمنو او بشري حقوقو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړي هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونه د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکاري د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې و چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل و. بل ورته مکال په یو پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغه کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا ځکه د ساز جرګې دغه کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوری غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمحل د ګډوډي موضوع راپورته کړي او د بایدن پر اداري او چارواکو پر لبسنی وکی کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستان د ځواکونو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر محل مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لک په ځند عملی کړه. او بل ورته د ملګرو ملتونو د تعلیمی چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانی کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژانس سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لا هم ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یو حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره د بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشرې ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هرې خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ د هغه د غږیز پیغام ځینې برخې خبرې کړي چې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخندزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی یې طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار
د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو مخکې لیدې چې د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راشو ورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرایلو د پوځ چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل لوی درستیز وایي هیوادې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سي دي. څو ساعت مخکې تر دې سرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د وی ملاتړی ترهګری ډلې له لوري لریشتونی کوار سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونی وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درسیز ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر لومې را وروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځای شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس د پروسه شکال برید په ترڅ کې لږ تر لږه 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د ومه نیټه برید د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل حکومت بریدونه کوي د حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس انسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریدونه کړي دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر چاخیز کبی ورانده بای پخبروانه که واوری. د دې ترڅنګ په لندن کې لمې شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبوري یو څه ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري د دینم پچان بورته وای په ساده استلاله چې د چان غزل هم راخستې دي او نوې شاعري هم کوي.
شیرونه لرو
راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره غرب الشرق سره راځي چې مینه وو
زمو ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دی زړم وتنګ شې ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخړې لتی فرنا وفات شو د هغوی د هنر پاړه بواوري
ډېر سوريلا आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یګر می یادګې د سړخار یا جلال بابا
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کرکتون کې پدې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریږي. دی وایي لکه ته چې کله نوې ته هیرې شي لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي نظرونه یې زما نظر نیولي هلته څوک دی. دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبور کوي چې د لاسټللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د مخته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او د ورته ګوري چې هغه په بل شب شخي شي نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. کدی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپیریال غیزي ورستر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاین په شکل سره راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2000 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا له هیواد بیلې دل د خپلو خپلوانو او دوستانو پرې شودل او په نوي چاپیریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هیواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کړي چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وی خو داسې خاص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجه داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده. هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چیرته په میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی کې شک نشته دی او خامخا بیا اغېز پرېږي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه. یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې هلته ژباړې ته مخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړونکی، یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه دي په دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنوي کلمات ورننه وتی دي او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتی دي او کنه؟
ها دا ځینې په ولوی لاس باندې سره کوي، د دې په خاطر چې لوستون کې بیا سره د نوې ټکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي. چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د ځمکې لاندې اورګاډي یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته، نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي، ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سړی په خپله تبه هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا منم زه درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکي، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وی او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمره افغاني محیط وو، هلته مو شعر څنګه وو اوس څنګه ده؟
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګ ګورم. دی کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وی لومړنۍ ګامونه وو چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونی کمال تر حدا رسیږي. او دا چې ما شعر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخیږي په هماغه اندازې شعر هم پخیږي کمی کیږي او د ډیرو پام راوړي. لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیاوې پکې بیخي ډېرې وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه. دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه شوی دی.
د په خیدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړئ کنه. په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه په خښه وي ده، د شعر موسیقي به تر شوي ده، آهنګ به تر شوي ده، لیکن دغه بل اړخ چې وګورید په خیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوي
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتیږي. شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هیواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي. خوزما لپاره شعر دغه سی او شعر نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال که زه ویم په پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړۍ به اودلا وایي، دې کې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي دا دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دا ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم. سیمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپل پکې ځای په ځای کوي چې دا باید دا خبره دا شی وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې ته واوړي چې دا څه وایي دا سړی. یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تاسو سره غږېږم دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي، فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي او چې یو نفر دا خبره وکړه چې دغه شیر دی یعنی اته سره ویني چې زنی اوس موږ نمونی لرو چې نمونه ناخلم خو نمونی لرو چې دا شیر نه دی مګنی خلک پرې لاس هغه ته د زنی او خبر کې زنی هغه ورته کیدا د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سره چې دا د القاب د ورکول صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعی د عرب او افغانانو تر اخله او په خوانی عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغه وس خپل ردوی هغه وایي چې شعر مقفی موزون کلام دی دوی خپل ادب په صغر در ادبی د معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شین کله عرب خستی شیر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخه نه دی چې شین چې لاغوې نه خستی دی دا مو په ماغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دینم چې ته خسته دي او ماغه سم ساتلی دي دا سم دا موضوعات ما خسته دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سم نه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لنده یو ګوري تک سروج کې یو ګوري تک کاکړی یو ګوري دا ټول بل ډول دي یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطن کدي چې د پښتو اصلي مال ده کدي باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وي به بناره کمی سونه کم بیگا باران او جنان ټول ولیدم واست دلته د دې چې تک هغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنانه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بېګا باران او جنان ټول ولید مې ته کمیس می چلو لمدې کې تبان بدن پورې نکلی او هغه نور د شان پلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا ریچی سترګې مې لیدلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي ریچی داس سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخې وبهیږي او نیک مرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی ریچی ریچ مخ دې د خپل لپې په وبو کې ځانو ویني کولا دې د سترګو په پاکي ته شي حایر
لایوی خبرتیا ورسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه خواورو چې څومره کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې کڅه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده
دغه د شپګو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان بورته وای په ساده استلای چې د چان غزل مې راخستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتل یو څه زیات ده د دې شاعري په کشته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړین او هغه شاعري هم پکې ده
تاسو ویل چې دا شاعری مو راچنلې ده لکه لرای سي شعر لیکي
او د شاعری به زدا وایم چې بر سپ چې زما او د شعر اړي کده ما شموال نه و زډیر ما شمو م چې شعرونه به مخ خېدل خو هغه تاین وخت په زو وایم چې تقریبا چې لسه تکاله بکیږي شعر لیکم ډیر وخوشو چې شعر سره مې د سپخاړی کې شوې ده
په خپل شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمنیاست
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زده وایم شي بر سپ چې ټول خ شاعران به یاد کما چې هر سړی خ شعر لیکیا هم که هر یو خ شعر عزت متاثر کېګم او زما لپاره هر خ شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي ما دې تاسو وی چې شعر ولیکم نو د سیم معلوم شخصیت به ډیر دې زبڅوک څوک یاد کما خو کوم مشران شاعران چې دا ټول زما لپاره ته ائیډل ورته وایي چې دا ائیډل غوندي
ل ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ساجی رړی مجلې لوراواله
او دا یو شعر دې تاسو ته استاد سي اوریدونکو ته ډیر مننه ډالي چنه رازی ځان به پنوې مشغله واړو چنه رازی ځان به پنوې مشغله واړو خدای پوسته کې بل جوړ پر هر بیا واړو پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وې سو چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دی زړم وتنګ شې ډلې ډلې پر شا واړو او یو زل را وخاند له هرې جفا تیر یو درته خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو چې لاله نوی ادی نوی نو جنت ته نه ځو موږ لیونی نه یو چې کډی په بیدیا واړو
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو د پکتیا له مرکز ګردی څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل له دوی مننه کوم دا شعر له دوی څخه اور
ز افلاطون نیما ز سقراط نه ما ز ارسطو نه ما ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره غربا لشرق سره راځي چې سول وکړو شرق الغرب سره غربا لشرق سره راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره غرب الشرق سره راځي چې مینا وکړو شرق الغرب سره غرب الشرق سره کننو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا کننو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوسي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري افغان سندرغړی لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړی د ناروغي له امله وفات شو دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو خود ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل لطیف رانا د تیر اونۍ یک شنبه پورس په کوټه کې د سړی د ناروغي له امله وفات شو د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیف رانا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود تفصیل د صادق رشتینی پورا پورک
افغان سندرغاړي لطیفه رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 70 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفه رنا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رنا واقعتاً هم یو تکړه او با استعداده هنرمند وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و افسانه سوه نایت سوه، دغه رنګه لطیفه رنا هم د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره یې جوړه سندرې ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رنا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله زغون کې چون خراباتی سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
پوراپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیفه رنا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وي په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پاپے خبر کے دے بیامو مخامے
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل ورستا یو وار بیا دغه خار تکڑوال شو دے دغه سندرغاڑو لڈلی وچے په 2001 زیگدیس کال کے لپی خورا ننگرہار تستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حمید کرزی په مشرۍ د جمهوری حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ او ډېر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو به رات دوه سندرو جوړولو ته راتلو او په دې سوچ نه چې مونږ
سید الله وفا وایي له وطن لريواله سخت په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې رواشي ما لډیر نه چارې نه یار ته شاکړه
یا ډیر مې یادې کې دا سړخارا یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تم سے خوڑی زیادت دے دل تب پہ خبر کے ماں وطن کے قسم ماں سے حالات دے وہ کم ہونے سے زمان دل تر اگلے اقتصادی ستون زمشتہ دے دا بچو تعلیمیت نہ محروم دی.
نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاندۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری بات شو د کور کرایانی قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري سوګ د درې میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو مبړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پیښور ستري محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونه غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 24مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکلی ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یلا کمر گئی پبوٹوش پی در تکوما
لحمد راپور سر دا خبری مجله رانغاړو زحمت شی بر اجازه اخلم شدیوی
پتواڑی پر زنگواڑی داد پختن لیٹا پر
زنگواڑی Thank you.